நடை. د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ژوند له ستونزو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي. له دې بابت میرمنو او کورنیو ته څه ستونزې جوړېدای شي او په کندهار کې به د هغې 3 کلنې نجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تعویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسوده نیازی یم او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم لرو چې افغان حقوق په اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل ته دی. په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری تکړه باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص ته یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدیده هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چېرې مجني علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری به سوی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام به حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلونو
نه تر 16 کلونو پورې. درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تعویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپل ستونزې منطقي حل لار ولټوي، خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو ترڅنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تعویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي. او تعویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي، یا مجرد نجونو ته وایي چې بخت به یې خلاص کړي، او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تعویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا 3 کاله وړاندې کله چې د فرخوندې په نوم یو جلی د قران کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شو، دولت او وړاندې ادارو په عامه ځایونو کې د تعویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تعویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاد توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تعویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یوناني دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تعویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډېره راغلې وه او تعویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تعویزګر ته ناسته وه. خو د دې ټولو خبرو سره سره یوه خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تعویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد نجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تعویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوي، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تعویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجی راکړه چې په ماشین یې وتړي. 500 روپۍ می ورکړې، ډیرو تعویزګرو ته ورغلیم، ډیرې پیسې می مصرف شوې، خو دلته می کار وسو.
کله کله داسې هم کیږي چې تعویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکی پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډېرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي څو کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه و او ډېر اقتصادي مشکلې لاره. یوه ورځ یې کور ته څو تعویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تعویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تعویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ د درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تعویز کوو، مشکلات لري چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېر وو د کورنۍ. زه د دې د خبرو تاثیر لاندې راغلم، تعویز یې راکړ. چې کاسه کې مرته غوړي راوړل، ورته کېمښودل چې دا دم که دموم وایي نه ټوله بوشکره که دوکې خو بیبیانو لاړې تو کړي، بیا د مېړه مړ کېږي. ماته چې اوس دې مقابل کې یو شی رانه کې، دا خو هغه ده بیا کار نه کوي تعویز. ډېر شیان رانه واخیستل. بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تعویز او تعویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تعویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تعویز په اسلام کې دې ته ویلی چې په الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې، همدا رقم په احادیثو کې، چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته، د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي، ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلایه نه دغه عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوذ وایي. نو دا تعویز او تعوذ د عمل په اصل کې جایز ده چې مقدس کلمات وي. پیغمبر علیه السلام دا کار کړی. خو نن سبا په دکانونو کې او په کورونو کې او په دوکې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچاون کې او فالبینان او جادوګران دوی دي، دوی کار به مطلق حرام ده او ناروا ده شریعت له لحاظه. او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي چلويخ ورځ عبادت باطلیږي. او پیغمبر علیه السلام من اتل کهنه ته فصدقه فقد کفر بما جاء على محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او غي تصدیق کوي او ترشتیا وایي، د دې محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شوی ده.
استاد کوثر د هغو خلکو په حق لچې تعویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نوموړی تعویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تعویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کېږي چې ډېرې اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې، بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق کې په نوم د دم او په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده. او ځینې ښځو له دغه مجبوریتونو نه استفاده کېږي، دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي، مجبوره کېږي، مجبوریت له وجې نه ځي. او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه ترې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقي بیوزلی ده. ټولنه کې چې دې مخنیوي فرض ده. حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لیدل شوي دي داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده، شرکی کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادي زه دوا کوم او داسې نه پوهېږم، د انتخاباتو کامیابي په زمانات بخت د جنکۍ خلاصول نه پوهېږم، چې هله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړو دا وکړو. دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تعویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تعویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپک سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشې په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تعویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یو تعویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوتې دا یو ور مې خو بوتې دغه تعویزونه څښتونې ورکړه درېیم ګړ چې مې بوتې پیرهدارې دروازې په خوله کې ناستو بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه دغه دغه وویل چې څلور درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا جا هغه زما نوبت دی ویل ول ته کښېنه ستا مرض دروند دی زه په کراره تا وګورم نجلۍ ورته راغلې بالا وویل چې سر مې درد کوي خوا مې ګرځي جا هغه بالا ورته وویل چې پرېوځه نو ول د ځان را باندې واچوه اول پیدا پوه شوم چې د ځان را باندې واچوه بالا زه نه یم پوهېده ما په دې دار ته مله غزما لور مرزې د مرز نسی زه به ور واسم اجازه چې خپل ځاغ ونه کې نشه زه ورته روم نه زه خپل ورځ پر یو ولس به جون نه پر دوه لس نیم به جون چې لیرا وته انځه پر څلور را وته هغه انجلی سر مولا دا عمل ور سره کړو مخ نور لس کې چې خپل دې وینو د سیو سخت انجلی خپل شندان چې
اتلس کلنه پلوشه وای تاویزګر پر دې جنسي تیرای وکړو پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول شو. د پلوشي په بینانو موړی د دوه محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومېدو وروسته اوس خوشی شوی دی. پلوشه وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځې دی او کورنۍ ته اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د بلرپور چارواکو څخه دغه د چولي زما د حقه دفاع نه کېږي او دی پر څه د کره ایله سوی دی زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ لا وویلول که د چېرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د 200 طالبانو مشر یم په ول اسرای دي دراوار کړم. دی خوشي کړي ګرځي ولي په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
زموږ په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او که نه، دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له ادارې مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهادت نه بعد د افغانستان ولس او همدارنګ د وزارت حج او اوقاف رهبري فیصله دا وشو چې باید د دې تعویض نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګ موږ دا نوې تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو اداره ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهانو روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړی هغه تعویزګر چې په دې تیری کړی لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشې شوی او آزاد ګرځي. دا چې تعویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و موږ غوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو، د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.